السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې د برخې ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. ولسمشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت د هڅو ملاتړ وکړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سو د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لږ تر لږه 450 کسان وژل سوي او له 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشوده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگتن خوشحاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې نه غټې بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن وویل چې څلور اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخت سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک د لارې روټرز اژانس ته ویلي دغه نوه بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغه بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د اتو ګوریلاګانو اخته کیدل تایید کړي وو. د خبرونې د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشري زیته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیزفایر
لایو پر اخوربند څخه حساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله چې دا تاریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا وغړې فوزیا کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوهې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کال تیرې دوروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه دره کم شوې بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پاڼې لارې هم اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او آر جی زموږ د وی پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي. خو تر هغه مخکې اوري چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضرب اعظم عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړی. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضرب اعظم عملیاتو کې ړنګ شوی، د تاوان معاوضه یې لا هم نه دی اخیستی.
میرامشاه ډام ډې تر پخیلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و. هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضرب اعظم اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضرب اعظم اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت و ورته یې رسولې، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دوکان و، ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب اعظم کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د پلاری چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضرب اعظم عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان و، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بندر ته راوړي. چې کله مونږ وروړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچی ور وړی دي دا هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چکرو وړاند کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتر کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو ورسېدلی.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه له خپل تصویره ماته ماته غورځم.
او د خبرونې په وروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکې له چمبی سره سندری پیل کړې او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار د رغونې چارې روانې دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د ځینو څېړنو له مخې په پنځمه میلادي پیړۍ کې ودان شوی دی. کله چې د تیمورشاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهاره کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالاحصار کې وو. بیا وروسته اوسنی ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون په نوم کتاب یې لیکلی دی وایي
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر وو. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله راته ورسېده په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي. او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې ودی. په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوی کولی. بیا تشبیه ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په 200 جریبه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړه کړه او تدبیق چاري هم د ده په غاړه وي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کار تاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک یې جوړه کړه کوټې باغچه وه چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د ده په وخت کې طرحه شوه، بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالاحصار ودانۍ په نویمه میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخته زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دی شي چې دا تاریخي معمارۍ د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی ذبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه ویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامی ځای دی، تاریخي آثارو ته یې لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چې کرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول اثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد له تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډې پر سر د 210 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامي موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شو چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې شمیر موندل شوی منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی دي. په کابل کې ملي موزیم تر روان مریض کال د لوګر له عینک سیمې تر 3.5 زرو ډیر آثار انتقال شوی دي چې یو لویه برخه تازه کابل ته ولېشتول شوه. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د لوګر د عینک لسیمې تر 2.5 زره ډیر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خټین، ډبرین، میسی، صفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلمه نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او صفاکارۍ په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمنانو او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راوروسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د وور. ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپریخي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل آسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي د لیک دی دو په وخت ځینی مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکه شاوخوا دیوال ګرځېدلې دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغونې ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانیو ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړې، خو تر اوسه یې د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والی ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي. یوه یې ساختماني او بله یې هم د دې بڼ د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د وی سمسور درې منځ کې د مملي باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندار چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لیدیس کې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې پیړې وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د مملي په باغ په سیمې ملنو مول شوی دی. په 122.5 زره مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوی دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیر شوی چې یو وخت مهال د کابل، پېښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمن او لخکرو د تګ راتګ لار وه. خو د مملې اوسیدونکو وایي د مملې باغ چې یو محل د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ روسړو تو دروغ راوتله اوس د ویجاړې دوه لګواخ سره مخ ده. 15 کلن شمروز خان د مملې اوسیدونکو ده. د وایي د سیمې خلکو په تیر څول سیسو جنگ جګړو کې په خپل شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده. خو سره لدی هم د وګدو جګړو لا غیزو خوندې نه ده او بیلا بیلو برخو کې رغولو تاړتیا لري.
دغه باغ تاسو ګوره تاریخ مال معلوم دی، تخمینه د ما عمر هم د شپته 15 کال وو دی. اکثر زیونه دولتي چور شو، مطلب لون نو سره کول نو ویالي ټولي تخریب شي. خو دغه باغ تاسو ګوره ان شاء الله دی ولس هم کاری وسم تر او تازه وجود ورته و کی دا اوس د منګ باغ نه دی، مطلب دولت خو دی ولس دی ساتنه او حفاظت، مطلب ولس به کی.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پامې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملې باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لزګونه جریبه جوړ شوی مملې باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوی 15 کسان پالون کې د دې دومره لوی باغ او بو کولو ته هم رسیدګی نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفره یو، دا 15 نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلې. ډېر به مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړی چې بس به چې دلم څه سیریا شي، کار پکې وشي، باغوانان دې زاپه شي په دې خاطر چې دوامدار کار پکې وکړي.
د سیمه فرهنګیان وایي مملې باغ شاو خوا 400 کال وړاندې د هند مغول واکمن شاه جهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. دا سی تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاه جهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې و پخا قصر ډول ودانه جوړه شو. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملې په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه تر سره شول. خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډیره ځای خلکو وکړه. د مملې باغ د ساتونکو د معلوماتو لمخې په دغه باغ کې د ناجو 450 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوضونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې لمملې باغ سره تړلې د خاپيري او دیوانونو ډېری افسانې لا هم خلپ خلک کیږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملې باغ د لا ویجاړې مخاوني ولشي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي، نو په بیلابیلو برخو کې کار او رغونې تاړتیا لري او دا چاره د دولت له پنګونې پرته ممکن نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړه، هغوی وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د مملې باغ جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي د مملې باغ د رغونې لپاره یې 1,000,000 افغانیو په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې شوی ده، هم ډیزاین شوی ده، په حدود 1,000,000 افغانی لګښت ور باندې راځي. مدبر مې چې 14 مالی کال کې لخر دې ته توجه وسی او زه شخصا دا به ان شاء الله تعقیبوم ترڅو مملې باغ بیا ورغول شي.
د مملې باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو ولسوالۍ وکیل تیرو نام نه ور ورسته د نسبی امن او قراری سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملې تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خوستي فرنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای که چیرته د دې عبادت او ساتنې او رخونې ته پام ونه شي، نو د دې ولایت ډېرې لرغونې ځایونه به لمنځه لاړ شي. نور حال خوسته په دې راپور کې.
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تختبیه کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل:
اکثرو تاریخي ابدات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي ابدات یې په امن لرونکي سیمو کې دي، بازوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره د دې چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست ته راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرې پېشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغوني ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا، کاروان سرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل حسن کور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونو په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د خوست حسن کورت په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي ابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبه کو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او د تختبه کو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دي کچيري په خوست کې لرغوني عبادت ورغول شي، نو د دې سیمې د خ او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود وده وکي او د هواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و او وروستی یوې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي به واورو چې لومړی ناول له وروستي و سره څه توپیر لري.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلې دي. خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دی هم متوجه کوي، خپل هغه لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو دغه ستونزه حل کېږي. او بل خبر دا ده چې پلومین ناول کې فکر کوم چې یو سلاوی او سلاتیا مخه و، هغه کې ما ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی په کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروسته نه ولنو چې بیا اته کړی دي دا موضوع وړه کما.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولیت یا په اوږدې لنډ کې څه بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني ناول نه دي چې نور دنیا ساته باندې فکر وکړو. هغه د ناول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوند وای راخستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لنډ کې قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښار په نوم باندې، سای ډیر واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا دې غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په شار کې دی، یو پیسېدار اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغ هم ده، دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، دې هغه شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا اسلامي او شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا د پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول و، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه راغلي و د اوسنی ناول کې. کاش په خونه خو تقریبا نه ورته ونه. ما امره بوراو لیوانو پرونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو. ته اوس ما کې یو اندی فلم وکړ، ګوره تاسو لا پېژنم اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راځي و. یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
د کرکټون کو په وینا کچرتہ لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته واده ورکی او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخاوني ول شي.
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي. هغه د نه تی شي، د نه کې شي، د نه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي، ممکن تکرار تډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسته خو هغه ساده سیاب د خپل یو څه لیدلې نه ټول هم خیال نه راځي، تخیل نه راځي. یا بل څه درته ولي، یا په ټول نه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لاندې کیسه ده. او دا څه خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کله چې می برخي حتی د صحنې دا یو بل څه نږدې وڅو کولی.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه سناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو هغه علمي شای نه ده، یو چا ست درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یوازې را کتاب ولا وصل شي د دوم د سواد په تای سواد ولري، نو خو یې وخت اخستای شي نه اته مدل سی لوستل شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل، یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلی شی هم ده. یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سیاست یې یو څل وړوي.
ناول د انګلیسي اثر نه ده، ناول بیا څه اوس چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره د هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په ډیر دغه سیس ذوقي مسایل را نغاړي. ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چاته هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی. فکر چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوی نه سي.
نه دا سویه لوړېدا خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو ته د ژبه ده یا ژبه باید پیچلي
د لوړې ساتې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو دا فرضاً اوس هغه ته نه اوس دغه اورسای نه ولې غوما دغه رنګه غوژنه دا تقریبا دغه دوی ساینس فیکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کښې دي هغه کرکټ له ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کومه تخیلي سیاره ده هلته ځي نو هلته هر څه بیلې. ما په دغسې ژبه لیکلي دي ګوره هغه د سیارو ژوند ده د کایناتو ژوند ده د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فرضاً د پوهنتون فارغ وي هیڅوک هم کوم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی. له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي. نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ور پام کېږي.
نه نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه د هغه وي چې مثلا کرکټر له دهقان سره خبرې کوي هغه دهقان به په خپله ژبه غږېږي که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنو لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره دهقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې
څنګه ادب باندې پوه نه شوم.
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې ساتې سوادار خلک دي باید هغه مني اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه ادبیات چې دي دا هنر ده هنر ته موږ خاص تعریف نه شو ټاکلی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لنډې کیسې تعریف په انګلیسي باندې یې ولیکه
شکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره نغښتلی ځکه تعریفونه بیل دي لیکن اصول بیا بیل دي ځکه اصول خو سایقل شوي دي ورو ورو رامخته شوي دي.
زه فکر کوم چې دغه اتهغه ته تخیلي اثارو ته موږ داسې خاص اصول نه شو ټاکلی. ما کله لیکوالي ته مخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه شی ده ناول څه شی ده په یوه اصلي نه وم خبر. خو اوس ورته ګورم هغه د پنځلسو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هماغه اصولو باندې برابر ده یعنی دغه اصول دغسې نه دي چې ما زده کړي ون.
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو ناول له پردو راغلی ده له غربه راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد چې ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هیڅ په ناول باندې پوه نه شي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه شي البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده یعنی که چیرې څوک شنه ول دي هغه باید په اصولو باندې پوه شي.
چې هغه بوډا دیوان اوسونه به شنه ول دي که به شنه یې خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم خو په دې باندې ته نه خبر ناول څه ته وایي ناول څه شی ده یا د لنډې کیسې او ناول ترمنځ توپیر څه دی.
احمدي صاحب تاسو د سر څرګندونو ته کراشه ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی. په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق د موضوع لارخه کړای کېدای چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په فرضاً سم کرکټرونو نو انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15
د افغان شزینه شاعرانو شعرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 12 سره د پرتلې نه دي او د کیفیت لاره هم د شیرونه شغورې دلی دي. د افغان شزینه فرهنګیانو له آنلاین ګروپ څخه چې آسی مهرابي جوړ کړی دی ډیر مننه چې د ازادي راډیو دی پروګرام ته د شیرونه ډلې کړې دي. لیکوال او هنرمند آسی مهرابي مو لخپل هڅو په لنډو خبروي او د خپل ګروپ د څو شاعرانو شیرونه را سره شریکوي.
افغان جونی او مرمنی په آنلاین ډول یو ګروپ لرو چې لدې لارې موږ فرهنګي هڅې کوو او د دې هڅو په ترڅ کې کله نا کله سملاسي یا فیل بدې هم شاعرې هم جوړوو. د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یوه مشاعره چمتو کړې ده. دا مشاعره د شاعر او لیکوال مرسل احمدزی د غزل په دوو بیتونو جوړه شوې ده. دا هم د مرسل احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم، زه لخپل تصویر ما تا غرزم، زه لخپل تصویر ما تا غرزم، لوشتلی آینی در پسی راغلم، زه بخپل قلم کی تور سیاهی سوم، زه درنگ خط للوهی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری، لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
تا پچت نرا کتل ندلی دلم، تا پچت نرا کتل ندلی دلم، زپتیری سلسلی در پسی راغلم. ستیاره و خورشوی پا کوچکی، ستیاره و خورشوی پا کوچکی، مخد بلی کلی شغلی در پسی راخلم.
دا بیتونه دا تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم. مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه ده شاعری او لیکوالی مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مند نشي، دا شراب په میخانو کې مند نشي، کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعر امینه فنا دی.
په څادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدمه سترګې سرې در پسې راغلم، د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعري حسینه وفا دی.
د سبا پلو کې پټ تزړه مرحمه، زخمی کړې مشبې در پسې راغلم، د انصاف لمن کې څلرې نصیبه، وړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهرابی. ما ته ما ته رواجو کړم نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم، مخامخ کتلی نشي او شرمیږي، خوله مې واخله له اوږې در پسې راغلم.
په ازادي راډیوي مجله خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان نجلۍ خاطرې کتاب صفی وردک ژباړلی دی.
صفیا وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې لاغو کتابونو څخه دی چې ډیر پلورل شوی او ډیر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1950 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خبرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوالې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډیر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسیږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندی ساتلی دي. صفیا وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تیرې کړې دي. د صفیا وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې بېرته پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د ژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اوریدونکو سره شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه یا انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بیرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نور انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
داسې څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوي نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګومان نه کوم داسې پاتې شوي نه وي، خو ځینې وخت هغه کلمات چې راغلي په هغو کې تشریحات هم موږ نشو ورکولای، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دا مهم اثر ترجمه کړئ؟
موږ باور جنګونه کاره مختلف شي، مکانونه کاره بدل شي، او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنگونو ریښه څه ده، جنگونه له سره پیدا کیږي، او انسانان د دین او مذهب په نامه څرنګه د جنگ د وسیلې په توګه استفاده کوي. دین او مذهب
د ځینو کره کتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یو اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو دا آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس نه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب شوی دی. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه کتاب کېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولۍ باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي. او خاطرات لیکل ډېر ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل ما بس دی لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی دی.
که چیرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د دې خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دی، روحانه او روانه دې څومره متاثر کړی دی.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډیر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډیره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کمرې فلم په خلکو باندې راګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بې طرفه ده. حتی په نازیانو بد نه دی ویلي، بد نه دی یاد کړي، او فقط هغه څه چې وی هغه لیکل دي قضاوت اسلام نه دی بشوي.
زما مطلب هم دا و، یعنی چیرته کا څوک خپل خاطرې لیکي فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستون کې دې ته قانې کې چې خپل حکم کې او خپل استنباط لري وکړي چې څروان دي او پیښه څنګه ده، او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی.
ډیر کم ډیر کم. موږ خلک معمولا هغه تخلیقي لیکنه وی او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوت کې مخکې د مخ کې نه، او خو د ان فرانک خاطرې ته راځي نه دي، هغه قضاوت لوستون کې تبرې فائدې او کله چې ول او خپل کوي چې کومه
خامه لامه ده
او
کومه سلامته ده. اول دي یو ترنګ ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبي سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمیر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریک کړی ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
تیرو 500 کلونو راهیسه سندری وای موسیقي لچمبي یا دایره وهلو پایل کړه، بیا به په کور کډی کې سندری وای دي چې په دې برخه کې بیا ان دوستاده تر لقب ورسی. نو
ما په دې کې یو کاوه کې دې ځکه په کومه چې ته کاوه کو کمپوزمنه دې زاد وکړي دې ځکه دا غان ورور
خو اوس اوسی یو بل نوې لقب هم ګټلې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیرونه استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخي چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو او د هنري مخکخانو درناوی کوي. په دې لړۍ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره چې د ډیری مجلس او حجري مجلس رامنځته کوونکې هم ده. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلی نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وسال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعات او فرهنګ ډیر ښه کار وکړو زما په فکر چې ځکه د دې عمر زیات ده، اوس فلحال د عمر په لحاظ کې وینو دې باندې موږ خوالي زحمتونه کړی، تقریبا ډیر تکلیفونه بدی ګاللې.
سندرغاړی آسیا مهرابی بیا د پښتو موسیقي د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي خو وایي له دې سره ډیره نه ده جوړه چې اشخاص ته دې بیلابیل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاص ته نه دي خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بیل کوم دلیل او بیل کوم خاص میته یو کس ته ورکوو. د موسیقي په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی وو چې هغه هم پر ځای وو، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقي زده کړې د موسیقي د الفبا نه پیل او تر پایه په ډیره سمه طریقه او دراګونو د زده کولو په واسطه باندې چې نه برغه باندې برلاسي وو هغه د زده کړې پای ته رسولي. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالې پورې هر رنګ سندري بللې وي، او په هند کې دته د استادې لقب ورکول سوی وو، او بل استاد اول میر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. که څه هم دوی اماتوران و خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاته سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړي دي، او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعاً په موسیقي په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی، او ته چیرې موږ په پښتو موسیقي کې د بابا لقب یو چاته ورکو هغه باید استاد اول میری.
لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس تر بوسیل لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس تر بوسیل ستاستر بو کی دخپل اس تر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل اس تر بو تور با او بورم اوت چیپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم
داو نیمو آزادی راوی مجله خبرونه هم تم روا زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجله لتاسو ایجاد.